السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې اورېدو ته رابولم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکي او ولایتي شورا غړي وایي چې د برېښنا بند د فابریکې پرته نورې ټولې سیمې وسلوالو نیولي او د کجکي بند هم تر ګواښ لاندې دی. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه درته هم رپورټونه لرو، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د هلمند چارواکي وایي چې پر کجکي ولسوالۍ د وسلوال طالبانو په حمله کې 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو په وړاندې سختو جګړو کې له ځانه مېړانه ښودلې. او د پاکستان صدراعظم نواز شریف د خیره موسسو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې ټولو نړیوالو مرستندوی موسسو ته امر کړی چې تر نوي ورځو پورې دې په دې هیواد کې له سره ځان ثبت او رجستر کړي. د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي وایي چې پر کجکي ولسوالۍ د وسلوال طالبانو په حمله کې 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د کجکي ولسوالۍ امنیه قمندان ملا فیض الله ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس هم دوام لري او افغان ځواکونه په وړاندې مقاومت کوي. نوموړي زیاته کړه چې وسلوال طالبان یې د دغه ولسوالۍ په تنګي سیمه کې پر شا تمبولي دي. هغه وویل چې په وژل شوو وسلوالو کې د ملا افضل په نوم چې مشهور په ملا متسم دی د وسلوال طالبانو یو سیمه ییز قمندان هم وژل شوی دی. دا یو بل خبر لمخې په کونړ کې د سیمیزو پولیسو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال نن سهار په مروري ولسوالۍ کې د سیمیزو پولیسو پر پوستو باندې د حملې پر مهال وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو په وړاندې سختو جګړو کې له ځانه مېړانه ښودلې خو ډېر تلفات یې هم ورکړې او د دې لپاره چې د جګړو په دې فاصل کې بریا ترلاسه کړي باید خپلې وړتیاوې ښیې کړي. پینتاګون کانګریس ته په دغه 108 مخیز رپورټ کې د طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو چې د هیواد د بشپړ امنیتي مسؤلیت ورلغاړي شوی اغېزمنتوب مهم شوی دی. په راپور کې دغه راز یادونه سوې چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په مختلفو برخو کې په پراخه کچه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي خو پرمختګونه یې یو شان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال ویش کار کوي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ډېر ژر اعلان شي. د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ټاکي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې کاري مده د 5م کال د چونګاش یا سرتام په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي. دغه نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي خو تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو ستونزه نه ده هواره سوې. د ولسي جرګې دوهم منشي وایي چې که انیسا رسولي د سري محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره ټول معیارونه پوره کړي وي دا جرګه به ورته د باور رایه ورکړي. عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وای هغه مسایل چې د ولسي جرګې لپاره مهم دي وړتیا، ښه تجربه او مسلکیتوب. که دا معیارونه پوره سوي وي بې له شکه به که هغه یو ورور وي یا خور جرګه به د تایید رایه ورکړي. ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره انیسا رسولي ونوموله چې ولسي جرګه ورته د اعتماد یا عدم اعتماد رایه ورکوي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤلې پرون له ولسي جرګې وغوښتل چې روسلي ته چې د لومړنۍ مېرمن ده چې د سرې محکمې عالي شورا ته غوره کېږي د باور رایې ورکړي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه به کله ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره معرفي کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یمن د کړکېچ د سولیز حل غوښتنه وکړه. سلاودین ربانی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو له لارې هواره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی چې د بهرنیو چارو وزیر سره په جده کې دی ازادي راډیو ته داسې ویل. دی وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته په وینا کې پر دې تاکید وکړ چې د ایمن کړکېچ یوازې له سوله ییزې او د رغنده سیاسي خبرو اترو له لارې هوار شوی دی. د یمن په شخړو کې چې په 2012 کال کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد د خلکو د پاسون راهیسې پیل سوی په زرګونه کسان وژل سوي دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جر ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پونډ 2 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله، زر د یو سعودي ریال 14 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1540 افغانۍ. بیا هم شرغلست د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیره مؤسسو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې ټولو نړیوالو مرستندوی مؤسسو ته امر کړی چې تر نوې ورځې پورې دی په دې هیواد کې لسره ځان ثبت او رجستر کړي. تیره میاشت چارواکو ویل چې پر کورنیو او بهرنیو خیره مؤسسو به څارنه زیاته کړي. پولیسو د ماشومانو د ساتنې سیف د چلډرن دفتر وتړه خو دلایل یې څرګند نه کړل. دا اداره په پاکستان کې د جنوبی آسیا بېوزلې هیواد دی او نفوس یې 190 میلیونه وګړو ته رسي. له څه باندې 1.5 کلونو راهیسې فعالیت مخته وړي خو د دغې موسسې اړیکې له حکومت سره له 2012 کال وروسته چې پاکستاني ډاکټر شکیل افریدي د القاعده د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا له CIA سره مرسته وکړه خړې پړې سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي کانګرس ته ډاډ ورکړی دی چې که له ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي نو په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې که ایران د موافقې په صورت کې له چل او فریب څخه کار واخلي نو بندیزونه باید پرې په اتومات ډول بیرته ووځه سي. ایراني مرکچان او روسي چارواکي بیا وایي چې د بندیزونو بیا لګول باید د ملګرو ملتونو امنیت د شورا د پریکړې له مخې وي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټو غړو د امریکا استازو ته ویلي چې روسیه او چین شایي په امنیت شورا کې د خپل ویټو حق څخه په ګټې اخیستنې سره پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو مخه ونیسي. او د مصر یوې محکمې د دې هیواد پخوانی اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ سزا تایید کړه. نوموړی په 2012 کال کې له زندانه د بندیانو د تښتېدو د دسیسې او د پولیسو پر یوه ماموریت د حملې په خاطر په اعدام محکوم سوی دی. سپینې ماڼۍ د محکمې پر فیصلې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او مرسي ته د مرګ سزا ورکول سیاسي انګیزه بللې. د خبرونو پای.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ټولې خواوې غواړي چې سولې ته ورسیږي نو اوس یې وخت رسیدلی چې په خپلو کې مخامخ خبرې ترسره کړي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د هلمند ولایت مقامات او د کجکي ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د کجکي ولسوالۍ زیاترې برخې وسلوالو نیولي او د کجکي بند له ګواښ سره مخامخ ده.
کجکی یو ستراتیجیک ولسوالۍ ده چې د هلمند اساس د کجکی جوړوي. که چیرې حکومت توجه ورته ونه کړي دا ولسوالۍ ته مخالفین ته کوشش باندې راځي.
د افغانستان مطبوعاتو ته کتنه لرو. دا هم اوري چې د حج او اوقاف وزارت وایي سکال سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو تک د اریانا هوایي شرکت له لارې ترسره کیږي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې په کونړ کې ګڼ شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو له افغان ځواکونو ملاتړ وکړ او د افغان سرتیرو پر وړاندې جګړه یې حرام وبلله.
د جنگولو د جګړو د امره انسانان خو څکه چې د ملک نه وتښتېدل. زمونږ په ځنګلو کې وحشي ځناور هم زمونږ د هیواد نه کډه وکړه.
د پاکستان حکومت غواړي هغه مدرسې چې د دوی په وینا افراطي سخت دریځې پکې روزل کیږي بند کړي. د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اسلو کې د سولې د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازیو او هم د افغانستان د حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد شوی، خو په دې اړه جزئیات هم نه دي خپاره شوي. نور د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی، پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوی د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوی د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو له دې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیته بللې، او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو عیسا ستانکزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خدا چې د ناروې لپاره شاید ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري دا موضوع، ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومه خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي، نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس همسي امکان لري چې په داخل کې په ناروې کې منفي عکس العمل سره مخامخ شي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمېر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي، تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي پر یو بل اعتماد ونه کړو، او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوي له ډېرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولي، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو واورېدل چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي نو باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د اوسلو په غونډه کې د افغانستان د جګړې د دوو ښکېلو خواوو ګډون د ناروې په مطبوعاتو کې څه ډول انعکاس کړی دی؟ په دې اړه نوریاس نوري په ناروې کې میشت افغان کارپو عیسا ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د ناروې په غونډه کې د دواړو لورو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه څه جزئیات شوي څرګند شوي او که څنګه. هغه په ځواب کې وایي
د غونډې نه جزئیات ډېر نه دي خپاره شوي، خو د غونډې لومړۍ برخه چې رسنیو ته د ننوتو اجازه وه هغه منعکسه سوه. په لومړنۍ برخه کې هم یوازې د افغان حکومت چارواکي په رسنیو کې ښکاره شول او د طالبانو استازي ښکاره نه شول. په دې معنی د غونډې په لومړۍ برخه کې طالبانو په دغه تالار کې حضور نه درلوده، خو د نورو هیوادونو تقریبا سل استازي په دې کنفرانس کې موجود دي. خو د ناروې خارجه وزیر دا رد نه کړ چې طالبان نشته، ویل چې ناروې آماده ده چې دغه خبرې وکړي او د ناروی لپاره ضروری ده چې په داسې او منډترلو کې برخه واخلي. خو د طالبانو د استازو یادونه ونه کړه، طالبان هم رسنیو ته ښکاره نه شول. البته کله چې طالبان له دوحې راغلي دي، ځینې رسنیو نومونه هم افشا کړي چې څوک په د طالبانو په استازو کې شته، نو دا معنی دا ده چې د بندو دروازو تر شا چې دا غونه تر سبا روانه ده، حتما به دا خبرې دوی مخامخ سره کېږي. داسې څه به سره ویل کېږي دا بېله خبره ده. خو د ناروی رسمي ملي تلویزیون دا ویلي چې دا خبرې رسمي نه دي، بلکې غیر رسمي خبرې دي.
استرنګزای صاحب، تاسو د ناروی د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو یادونه وکړه. ځینو رسنیو د هغه د خبرو یوه بله برخه هم راخیستې او ویلي دي چې که څه هم د اوسلو په غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازو او دغه راز د طالبانو د هیئت ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې نه دي پلان شوي، خو هغه د مهم ټکي یادونه کړې او ویلي دي چې که چیرې تاسو غواړئ چې سوله لاسته راوړئ، نو هغوی چې په خپل منځو کې اختلافات سره لري باید خبرو ته کښېني. یعنی دغه ټکی د ده داسې انګېرل کېدای شي چې ممکن د سولې د خبرو لپاره چې هغه تاسو یادونه وکړه د پټو دروازو تر شا غیر مستقیمو خبرو ته په دې غونډه کې امکانات برابر شي، خو تاسو چې هلته یاست او هغه څه چې په رسنیو کې انعکاس پیدا کړی ده د ناروی په رسنیو کې، دا یو بل تصویر ورکوي. دومره زیات څه نه دي ویل شوي، ولې علت څه ده؟
یو خو د غونډه فکر به دا در توایه بس د جون په لومړۍ میاشته کې او پخوا هم د طالبانو استازي راغلي و، حتی د ناروی حکومت د دې لپاره چې طالبان د خبرو اترو په طریقې پوه شي په نړیواله سطح کې څنګه خبرې کېږي، د دوی لپاره او دغه راز د افغان پلاول لپاره یو ورکشاپ جوړ کړی و. دا په دې معنا ده چې ناروی پخپله دوی هڅوي، طالبان یا دواړه لوري هڅوي چې دوی خبرو ته سره کښېني. او بل خبره دی رسنیو تاسو که په رسنیو کې د بده مرغه دا خبر ډیر نه ده مطرح شوی، یو خدای چې د ناروی لپاره شاید ناروی د ولس لپاره ډیر اهمیت ونه لري، دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومره خبره چې ډیر کسان دا احتمال ګڼي، نارویژیان ډیره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلی دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبر ډیر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروی کې منفي عکس العمل سره مخامخ سي. دا احتمال هم شته چې دا خبر دوی ډیر نه منعکسوي. او بل دا چې د ناروی خارجه وزارت دا هم ویلي چې دا کتنه د دې اوسلو فورم په دې کانفرانس کې چې سل کسان د سولې استازي پکې برخه لري دې په څنډه کې کېږي، معنی دا چې دا غونډه ټوله دې لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا طالبان دې غونډه په څنګ کې راغوښتل شوي دي چې دې غونډه په څنګ کې بله افغان حکومت سره خبرې کوي. نو ښایي دې لپاره هم یو څه چې نتیجه نه یې ورکړي، تاسو ته چې لویدیځو هیوادونو کې هر خبر په مشاهده ولاړ ده، چې کله نتیجه نه یې ورکړي او کوم لاسته راوړنه ونه لري، نو کېدای شي دې لپاره هم ناروی حکومت ویلي چې دا خبره رسنیو ته مطرح نه شي.
په اوسلو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د احتمال، مخامخ خبرو د احتمال او دغه راز دالته د سولې په یو کانفرنس کې د دوی د ګډون په اړه مو په اوسلو کې د مشت افغان کارپو احساس تنګزي څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریده. هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وای د بریښنا د فابریکې پرته نورې ټولې سیمې وسلوالو نیولې دي، خو دولتي مسؤلان د ځینو امنیتي پوسټو په شاتک تکتیکی بولی. دا چې په هلمند کې په خاصتو په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت په څه ډول دی، همداشي به زمون همکار الیاس دای را سره د تلیف د لسیمې څخه د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب سلامونه مې ومنه. کلمړې دار ته وای چې واقعي د کجکی ولسوالۍ زیات دي سیمې طالبانو نیولې دي.
مراسم تاسو او ورنځ ټول څه دی موږ د کجکی ولسوالۍ طرف د تیر څو ورځو راهیسې د دولتي مسؤلینو او ولایتي شورا له غړو او په دې ډول د کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا له غړو سره کتنه شوې. ما په تېره ورځ ناوخته د کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا سرپرست محمد دی وویل چې د کجکی ولسوالۍ ټولې سیمې یوازې تنګۍ چې دا د کجکی خلکو ته ډېر څه معلومېږي او هغه دغه د فابریکې اړوند تاسیسات او سیمه ده پاته ده د افغان ځواکونو په لاس کښې ده. نورې د ولسوالۍ اړوند حتی د زاړه مکتب سیمه او د زاړه بازار سیمه دا ټولې د وسلوالو طالبانو لاس کښې لیدلي دي. دوی وایي چې وسلوال ډېر زیات راغلي دي د نه سوه اته سوه د دغه شمېرو په منځ کښې دي او تهاجمي بریدونه کوي او چې مخکې چې مې د کجکی د امنیت کمانډان نن په ځلا خون تر خبرو وکړي هغه ول چې دوی په جګړه بوخت دي هڅه کوي چې د دینو سرتیرو په ملاتړ چې تر نن سهاره پورې د امنیت کمانډان په مشرۍ او د ځینو نورو دولتي چارواکو په ملتیا ورسېدلي دي بېرته هغه سیمې ونیسي چې د دوی د لاسه وتلي دي هغه دا تایید کړه چې د دوی د لاسه ځینې سیمې وتلي دي خو بېرته د عملیاتو د پیل خبر ورکړ نو په ځلا خون په دې عملیاتو کې چې شپېرانه هم روان دي د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ ډول چې درې د افغان پوځ سرتېر هم تر اوسه وژل شوي دي او دولس نور ټپیان دي البته یوه خبره چې مهمه ده هغه دا ده چې د تېرو څلورو ورځو راهیسې بې له دې چې جګړه هلته ودرېږي په دوامدار ډول د وسلوالو ځینې ګروپونه را ځي د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کوي چې د تېرو شپې برید لا هم تر اوسه پورې د زاړه مکتب په سیمه کې چې د کجکي بازار په ډېرې نږدې سیمه ده لا اوس هم روان دی
دای صاحب یوازې په کجکی کې وضعیت امنیتي حالت دومره زیات وخیم دی او که په نورو سیمو کې ځکه له سنګین څخه هم رپورټونه وایي او ازادي راډیو ته ځینې پیغامونه راځي هلته اوس هم جګړه روانه ده
مراد صاحب دولتي چارواکي وایي وسلوال د خپل تاکتیکونو له مخې پر شمالي ځینو ولسوالیو مثلا نوزاد مساکلا سنګین او کجکي باندې په خپل نوبت په خپل وار سره د خپل تشکیلاتو د تغییر له مخې زور راولي په سنګین کې د تیرو لسو ورځو پنځلسو ورځو راهیسې کجکي ته غځېدلې لار چې په سنګین کې تېره کړې ده بنده ده یوه بله مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې په کجکي ولسوالۍ کې یوه بوجي وړه په پلاس پر دوه تر پنځه زره کاندار پر رسیدلی یا تا د پښتون شکایت نه زوی چې بيخي بيداتیزنه ځکه طالبان نه ملکی او نه هم نظامي هیڅ نو موټر نه پرېږي او لار په څو ځای کې پرې کړی د لار باندې ده او د نامي مثلا په شمالي من کې ډېر عام ده په نوزاد مثاکلا سنجین او کجکي کې دین منابع وایي د شپنه څخه چلته تهاجمي بریدونه نه کیږي او دواړو غاړو ته مرګ شوي دي ناوړي او خلک هم در درد د سیمه د کډې کېدو په حال کې دي او کلي سیمه پرېږدي د ښکرګا ګریش ادین نور هم خاص سیمه ته یا خپل د شتې سیمه ته چلته باورې ویل کېږي په ناوې وړي
ډېر زیاته مننه دوستانو الیاس دی او چې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په خاص توګه په کجکي ولسوالۍ کې د روانو امنی او دغلته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکول
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
اجمل تورمن د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لري
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د روژې د مبارک میاشتې په درناوي د اوربند پاړه مطالب پر کړی او د غشان یو ځل بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې د اعلان موضوع راخیستې ده هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له ټولو نظامي او سیاسي مخالفینو څخه غوښتي چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام له جګړې وینو تویدو او لفظي او قلمي شخړو څخه ډډه وکړي او اوربند اعلان کړي هیواد دغه شان په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان ولس یو ځل بیا په داسې حال کې د روژې لپاره تیارې نیسي چې مخالفین لا هم د تپل شوې جګړې اور ته تیر ورشیندي خو د ورځپاڼې په وینا چې طالبانو په دغه میاشت کې د اوربند وړاندیز رد کړی دی حال دا چې روژه سوله او پخلاینه د اسلام سپیڅلي ارزښتونه دي اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ غونډه کې لیکلي چې د مشرانو جرګې غړو د تیرې ورځې په عمومي غونډه کې په دې ټینګار کړی چې حکومت د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه ژر تر ژره دقیقه کړي اطلاعات روس خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ غونډه کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي لخلي لیکلي چې دوه مهمې مسلې په مخ کې دي یو انتخابات او بل اصلاحات چې د حکومت دواړه مشران په دې منکر نه دي او خاصه پاملرنه ورته لري ورځپاڼې د ښاغلي محمدي لخوا لیکلي چې راتلونکې اونۍ به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار هم اعلان شي او ولسمشر ژمنه کړې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ به هم اعلان کړي
دا کونړ دیني عالمانو د مسلمان وژنه حرام ده او په افغانستان کې روان جنگ په افغانانو تپل شوی دی نور د روحله انوري په ریپورت کې ورو
د کونړ دینی عالمان وایي له ولایت څخه یې بهرني سرتیري وتلي ټول واک افغانانو ته سپارل شوی نو په همدې اساس د افغان ځواکونو خلاف جنگ جواز نه لري. مولوی عبدالرحمن غونډې ته وویل د مسلمان وژل او ځورول حرام دي که هغه هر څوک او په هره بڼه ترسره کوي.
چې مسلمان ته کنځلې کول دا د فاسقانو شی دی او مسلمان سره جنګېدل دا د کفار مسله. په کومه ګناه د وژلی کېږي؟ هغه په هر شکل چې وي، هغه د انفجار په شکل کې وي، هغه د انتحار په شکل کې وي، هغه په بله طریقه باندې په هره طریقه چې ته مسلمان وژنې، څوک چې د هغې سره تعاون یې د هغې سره معاونت یې کړی هغه په دې ګناه کې شریک. او د دغه کلمه بوی وجل قتلول شریعت حرام کړی دی.
مولوی ضیاء الرحمن الایار وویل جنگ او جګړې له ورانیو او وژنو بل سوغات نه لري او سوله کې انسانان او حیوانات په آرام ژوند کولی شي.
د موږ نه موږ په خپله باندې تنور جوړ کړی او د ځانونو نه هم د دغه تنور دپاره خسو خاشاک او ګیا جوړه کړې ده. د دې دپاره چې خاوره مو د تنور حیثیت د لاسه ورکړي، خلک مو د دغه تنور د خسو خاشاک حیثیت د لاسه ورکړي، واقعي مسلمانان انسانان او د افغاني ټولنې هغه واقعي میراث پاره جوړ شو. د جنګونو او د جګړو له امله انسانان خو څه کوي چې د دې ملک نه وتښتېدل. زموږ په ځنګلو کې وحشي ځناور هم زموږ د هېواد نه کډه وکړه او د ګاونډیو ملکونو ځنګلو او سیندونو او نورو
مولوی نجیب الله حقیر وویل پخوا که چا په کونړ کې جنگ ته جواز ورکولو نو بهرنیان موجود و، اوس خو یو تن بهرنی هم په کونړ کې شتون نه لري، نو بیا ولې د افغان ځواکونو خلاف جنگ دوام لري؟
پنځه امریکایان راغلي و، هغه هم خدای پاک د خاورې نه ورک لاړ. اوس خو زموږ والیم زموږ د قومندان هم زموږ د پولیس هم زموږ دی چې په هر اداره کې ورشي افغان بکې.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي وویل په افغانستان کې روانه اوږده جګړه د نورو لخوا تپل شوی او پکې بی دفاع افغانان وژل کیږي.
دا یو تحمل شوی جګړه ده او تپل شوی جګړه ده. په منګ او تاسې باندې امنیتی موظفین، زمنګ او تاسې عسكر، زمنګ او تاسې ملي اردو، زمنګ او تاسې پولیس، زمنګ او تاسې ملي امنیت، زمنګ او تاسې علما کرام او زمنګ او تاسې سپینګي او ماشومان زنانه په قتل رسول کیږي. اوس د دې جرایم معلوم نه دي چې په کوم جرم باندې دا په قتل رسول کیږي، هیڅ معلوم نه دي. یو لنده جګړه روانه ده، نه خپل موږ په خپل ځان باندې رحم کوو، نه را باندې ګاونډیان رحم کوي او نه را باندې جهانیان رحم کوي.
په پای کې د مولوی عبیدالله بهاري لخوا د غونډې پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې د افغان ځواکونو وژنه حرام بلل شوې وه او له وسلوالو طالبانو غوښتل شوي وو چې باید نور له جنګ جګړو لاس واخلي او د سولې پروسې سره یوځای شي.
د بېګناه مسلمان وژنه غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی او عامل یې د پردیو لاسپوڅو او د افغانانو ښکاره دښمن دی. په دې اړوند موږ د کونړ علمای کرام د قرآن او حدیثو په رڼا کې دغه عمل په کلکه دنګو. موږ د غونډې ګډونوال د هېواد له امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوو او ډاډ ورکوو چې هر ریښتینی افغان ستاسو په ځواکمنتیا او میړانه ویاړي او ستاسو تر څنګ به تل د هېواد ساتنې او دفاع ته چمتو.
خلک وایي له تیرو نږدې څلوېښتو کالو په افغانستان کې جنگ روان دی او پکې هره ورځ په لسګونو افغانان وژل کیږي، وطن ورانیږي او د هر ډول پرمختګ مخه نیول کیږي، چې همدې جنگونو افغانستان له نورو هېوادونو شاته پریښی دی.
د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي سږ کال سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو تګ به د آریانا هوایي شرکت له لارې ترسره کیږي. د دې وزارت مرستیال د سه شنبې په ورځ د آریانا هوایي شرکت له سرپرست سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د شرکت د نورو هوایي شرکتونو په نسبت په کمه بیه د افغان حاجیانو د لیږدولو داوطلبي ګټلې ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې سکل د حج په پروسه کې افغان حاجیانو ته لس میلیونه ډالره ګټه رسیږي. د دې وزارت مرستیال د ایو الحق عابد دا کار یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې سکل د حج پروسه په خپله د ولسمشر اشرف غنی لخوا څارل کیږي او حاجیان به د نورو کلونو په پرتله په ښه توګه عربستان ته ولیږدول شي.
سږ کال د لومړي ځل لپاره د آریانا هوایي شرکت کامیر او صافي ترمنځ دقیقه داوطلبي وسوه او کوم آفر چې د آریانا هوایي شرکت لخوا راکړل سو 1550 ډالره و. د همدې له امله ومنل سو او د افغان حجانو د لیر چارې د همدې شرکت په غاړه سوې.
ښاغلي عابد د سه شنبې په ورځ وویل چې سږ کال به 24,200 افغان حاجیان د آریانا هوایي شرکت په ذریعه سعودي عربستان ته ولیږدول شي. د حج او اوقاف د وزارت مرستیال وویل چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لیږدول د داوطلبۍ ته وړاندې شول چې آریانا هوایی شرکت په کمه بیه وتوانید چې دغه داوطلبۍ وګټي. د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو له مخې سکل به د حج د فریضې د ادا کولو په نیت 24,200 تنه افغانان سعودي عربستان ته ولیږدیږي. د دې وزارت مرستیال وویل سکل سعودي عربستان ته د هر حاجی د تګ او بیرته راتګ لګښت $2,400 ټاکل شوی چې د تیرو کلونو په نسبت له هر حاجی څخه $800 کم اخیستل کیږي. په تیرو کلونو کې افغان حاجیانو د حج پر پروسه انتقاد کاوه او ویلي چې په نورو هوایی شرکتونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو او په هوایی ډګرونو کې به یې تیارو ته ساعتونه ساعتونه وخت ضای کېده. په عین وخت کې د آریانا هوایی شرکت سرپرست فهیم صافی ډاډ ورکړ چې سکل سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لیږدولو ته پوره تیاری کړی او هڅه کوي چې دا پروسه له ستونزو پرته ترسره شي.
پروگرام کاری که امسال به خاطر پروسه حج در نظر گرفته شده
سش کال چې د حج د پروسه لپاره کاری پروگرامونه په پام کې نیول سوی درې اووه سوه اووه شپېته تیاری مورته ځانګړې کړې چې هره تیاره د 260 کسانو ظرفیت لري. غواړو دا تیاری کرایه کړو او دا چې تړون له یوه ملي شرکت سره وسو دا مسئله د دې تضمین کوي چې سش کال مخکې مخکې تیاری نیول سوی او ژمنه کوو چې په دې پروسه کې کومه ستونزه پیښه نسی.
دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان تاکید کړی چې حاجیان دې په نوو او معیاري تیارو کې ور ولیږدول شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوي دي. له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هلمند چارواکي وایي چې پر کجکي ولسوالۍ د وسلوال طالبانو په حمله کې 15 وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو په وړاندې سختو جګړو کې له ځانه مېړانه ښودلې خو ډېر تلفات یې هم ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال ویش کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي کانګریس ته ډاډ ورکړی دی که له ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي نو په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیره موسسو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې ټولو نړیوالو مرستندویو موسسو ته امر کړی چې تر نوې ورځو پورې په دې هیواد کې له سره ځان ثبت او راجستر کړي.
د پاکستان حکومت غواړي هغه مدرسې چې د افراطي سخت دریځو پروسه نه تورنې شوي دي بندې کړي. د پاکستان حکومت په پېښور کې پر ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته چې لږ تر لږه 186 زده کوونکي پکې وچل شول د هغو مدرسو د تړلو پرېکړه کړې چې غالبا افراطي افکار خپروي. فرشته جرال زی په رپورټ لري.
د پاکستان حکومت په پېښور کې پر ښوونځي تر وسلوالې حملې وروسته د ملي عمل پلان اعلان کړ چې د مشکوکو مدرسو تړل هم پکې شامل دي. د دې پلان پر اساس د پاکستان حکومت د مجرمینو پر اعدام بندیز لري کړ او په اساسي قانون کې د اصلاح له مخې پوځي محکمو ته د هغو تورنو کسانو د محاکمې اجازه ورکړ سو چې د دین یا توکم په نوم حملې کوي. د پاکستان د سند ایالت د اطلاعاتو وزیر شیرجل میمن ازادي راډیو ته وویل چې هغه ټولې مدرسې به چې له وسلوالو سره په همکار
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړئ یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي نو حکومت به یې پر ضد کاروایي کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایي وکړو. خو چېرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایي ضرور کوو.
په پاکستان کې اوس مهال څه باندې 19,000 دینی مدرسې او د دینی زده کړو نور مرکزونه فعال دي چې 90% یې شخصي دي او د رپورټونو پر اساس څه باندې 23,000 زده کوونکي دینی زده کړې پکې کوي. په بنو کې د مرکز اسلامي په نوم د یوې مدرسې مشر مولانا سید نسیم علی شاه ازادي راډیو ته وویل چې د مدرسو پر ضد د پاکستان د حکومت سخت چلند نوې خبره نه ده.
تقریبا دا 15 کال وشول چې مدارس ټارګټ دي او پروپګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکوي او د شرګرد اوسېږي پکې خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی ثابته نه کړه. کومې مدرسې کې چې څه دوی شک ته بېسد نه تر اوسه نیولې ولې دي 15 کال وشول ولې نه کوي دغه کار.
رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د دیني مدرسو پر فعالیت او د دغو مدرسو د تعلیمي نصاب پر څرنګوالي کنټرول نه لري او وخت نا وخت په دغو مدرسو کې له زده کوونکو سره د ناوړه چلند رپورټونه خپریږي. څو کاله وړاندې د کراچي ښار په یوه مدرسه کې له زده کوونکو سره بد چلند غوغا جوړه کړه.
دا اوس ګوره زنجیرونه د توا چې کنه سم کلک کلک د پخې تړي مې د لمکۍ تیل او تیل او اوبه در مزه چې به دي ګس ما درې میاشتې حال د سبق دونه نو چې دونه والو
زی والم خو ته په نصر زما ماما دا مدرسه د چا وا دا غس هغه سره زما ماما ظلم
مو بدرې درې کسان سره بند نه کپڑے و مردار وے مور بلار تا بمک دا خالی ویل چ مک خ سبق وای ک مک دا ورته ویل چ مک تا دا ڈول مطلب سزا را کئ روٹی نشتا یو روٹی را کئ ماقام یو گرما را کئ بل شی نشتا مگو چاغ مولا چ دے اغه پانسے باندې و چھاڑا کی اغه مک سر دون ظلم کول چ دوست زما شاہ در کارکم تب خپل و جاڑے.
خو د پاکستان حکومت وایي د ملي عمل د پلان مخې به د ټولو دینی مدرسو د فعالیت نږدې څارنه کیږي. په پاکستان کې د مدرسو فعالیت د پخوانی پوځي دیکتاتور ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال اوج واخیست او له هغه راهیسې یې پراختیا موندلې ده. په پاکستان کې یو څارونکی خادم حسین وایي په دې هیواد کې زیاتې مدرسې شته چې د افراطي افکارو د خپرولو لپاره فعالیت کوي او حکومت باید د دغو پر ضد پخوا له اقدام کړی وای.
په کار دا وا چې هغه دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلې کېږي په کاج د هغې خلاف کارنوایي شوی وي.
رپورټونه وایي چې په پاکستان کې زیاتې کورنۍ د اقتصادي فقر له امله خپل بچیان مدرسو ته استوي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام. حکومت په دالګ وخت کې دومره غټ خدمتونه وکړل چې خلک ورته حیران پاتې دي. بیکاری ډیره کړه کور دی ودانوي، ګرانی ډیره کړه کور دی ودانوي، بی امنیتی پریمانه کړه کور دی ودانوي، او ان چې په حکومتونه یې د خلکو بې اعتباري هم آخر ته ورسوله کور دی ودانوي. په دا ټولو برسېره یې په ملي وحدت سره د ملي شورا انتخابات هم ځنډولي کور دی ودانوي. د خپرونې په پیل کې د مامور د یوې ورځې یاداشتونه دراورو چې پوه شئ مامور خوار کوم ځای ته رسېدلی دی.
اوس د سهار اونی مې بجې دي او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن مې پرله پسې راته وایي چې ژر کوه، ناوخته شوه، د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی، ځکه خینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پېښېږي چې دغسې د هګیو میله دي وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې تشه جیبه ته مې دښمن یې، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تېرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شانه ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تېر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پېژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې اته نیمې بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د مال راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کېږي، او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 دې په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي. اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د ازرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب 15 کلن زوی مې بازار ته راایستلی چې آیسکریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیسکریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیسکریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیسکریم واخله لکه چې مور یې ورښودلي. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12:30 بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړې پورته کوي. سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بورۍ سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
اوس مو دنجونو د یو خوانځي مخې ته بیایو چې خبر شي دنجونو د خوانځیو مخې ته څه ډول لوبغاړي ولاړ وي.
عاشقی امتحان لیتی ہے عاشقی امتحان لیتی ہے عاشقی امتحان لیتی ہے.
وعلیکم محمود بیا څنګه ولاړې؟
څوک درسی ساتونه مو ټول خالی وو په تفریح کې راوتښتېدم. ما ویل راځه کله سترګې وسره وو.
یوازې سترګو سره ولر ته راتښتېدلی او کله چا سره وعده هم لرې؟
په وادو پسې مه ګرځه که په موبایلو وادو پسې وګرځو نو سپینګیری به شو ځکه هره ورځ د دروغو وادې وي لکه چې تم د ما په مرض اختی.
او نو اوس خو دغه مرض هم شوی دی او ټول ډرامایي ځوانان یې نیولي دي. خو پام کوه چې پولیس در باندې رانه شي.
بېغمه اوسه عاشقان له زمریانو څخه هم نه ویریږي دا خو یې لا پولیسان دي. دا د فری فای تمرینونه لکه چې د مسخرو لپاره کوو.
څو ورځې خو نه ښکاري دي لکه چې کوم بل ځای دې تار ځغلولی وه.
څوک وروره ټول عمر مو د نجونو د ښوونځیو په دروازو کې تیر شو خو یوې ظالمې هم نه راته وخندل او نه یې هم د مینې کومه اشاره راکړه. ریښتیا هم دا څو ورځې د یوې بلې لیسې تر مخې درېدم.
څنګه وه نتیجه یې ورکړه که نه؟
ښه وه خو د جلۍ ورونو او خپلوانو مزاحمت وکړه.
یعنې وی وهلې؟
وی نه وهله د منډو پر وخت مې پښه وښویده ولوېدم. له لوېدو سره مې پښه ماته شوه او څو ورځې په روغتون کې بستر وم.
چې دا خبرې نه وي پکې کله خوند کوي که اوس دا خپلې لټې در ښکاره کړم نو حیران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
اله تښته چې پولیسان
راغلي.
دیخوا ګوره تا ته وایم لږ خو راته راوګوره.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. ولې زړه نه لرې چې دومره په کبر روانی؟
زه مخ دې ورکړه لو دا انسانه احمقه بې تربیې.
هر څومره کنزل چې کوي ویې که خو یو ځل دې هغه د موبایل نمبر راکه.
بې شرمه انسانه لږ وشرمېږه.
په شرم پسې مه ګرځه یوازې دې د ټېلیفون نمره راکه.
له چا نه موبایل نمره غواړې؟
ساجد ته؟
هو زه. تا د ما د خوښه نیولې ده؟
وروره همدا د احمق بچی راپسې وي هره ورځ مې ځوروي.
ډېرو بخه ساجده ما نه پېژنده چې دا به ستا خور وي.
اوس به یې در وپېژنم. ته ودرېږه.
سلمان خان تا جوړ کړی و ویل به چې زه باډی ګارد یم.
اوز دغا کسان واو رای
پخپل ملامت وم چه ده دکاندار خبره می اومن نلا او تنگ پتلون می واقست که نه اغا خو خپل سودا خرچولا چه دوم رشپتون نه ایوان نکلی کلی سوک اخلی سهر چه دفتر تطلم نو میرمنی می پچه خواره یو راو آغست دا سی یو گونی وم پکی چه تاب ویل چه وکات کلی ایم پا دفتر که دیرو را پوری وخندل او دیرو افسوس وکل دیواز دی رخصانی چه نوی پا لسم باست که مقرار شوی خواه شو او ایلی چه او سم دغا دول تنگ پتل نو نمود دی اگه زیاد اکلا چه دغا نور مامورین دی پخوانه زمانه خلق دی تو لمری اما غلیلامی جوالو ناغوستی دی پا موت سپویگی خود تادیاتو مدیر یوازینای سلای وچه نوی خواه که اونه ام رد بلکه او مشوره راکلا چه پا منده ای که او بلی لامی پا تو نمو اخلم چه اگه ده چه خبره بدل پوخ شی ده مدیر خبره می دی رخواه خست او مازفین می ده شبیل آمی را اجازه واخسته او ده مندهی پلو رو خوزیدم مندهی تا چه ورسیدم نو دوم را گنگونه و چه تاب ویل ده سره و بحر دی چه پخیه خوزیده او سرونه ده سکاری دل لکه هی سرکت چه نکوی ما هم زان پکی وروا چاوه تر دیر زای خو خلکو بوتلم یو قدم روستا دو درې کراچۍ مخی ته راتلې او په ټوپ به مې ځان ترې چاپ کړ خو اخر له ټوپ هم ولوېدم درېدلی هم نه شوم ځکه د خلکو داسې ټیله به راغله چې شل متره به یې همداسې په منډه مخته بوتلم هېڅ پوه شوی نه وم چې د پتلانه دواړه پیسې مې څه وخت له زنګانه تر نیمې پونډۍ پورې چیرې شوې وې ځکه کله چې د لیلامو یې په سرای کې د یو پتلون په کتلو بوخت وم دوکاندار په مسخره کوونکې خندا راته وویل چې مغازهیي پتلونونه د همدغې یوې ورځې لپاره وي هسې د پیسې آرامې وې چې پې ورکړي دي ما چې د پتلانه چیرې پیسې ولیدې ډېر خفه شوم ښه و چې په دا اوړي کې مې برزو ترې لاندې اغوستی و که نه څومره به شرمېدلی وم د دوکاندار خبره مې په زړه ډېره ښه ولګېده او ورته ومې ویل چې رښتیا وایې د مونږ د تادیاتو د مدیر یو لیلامي پتلون دی چې دغه لس کاله منډۍ ته پکې ځي او راځي خو بلام ونه واهه خو د ما دغه مغازهیي په لومړي ځل راتلو دانګې وانګې شو لنډه دا چې یو لیلامي پتلون مې خوښ او واخیست همدلته په دوکان کې مې هغه مغازهیي وویست او دغه لیلامي مې واغوست ځکه هغه په دا شکېدلي حال د اغوستلو نه وه له دې لیلامو یې له سرایه راووتم او بیا د سړیو په سیند ورګاډ شوم چې غټ یا وړې کراچۍ به یو په بل پسې تېرېدلې او راتېرېدلې له همدغو کراچۍ نه د کومې یوې تېره اوسپنه زما د لیلامي پتلون پایڅې ته ونښته او ما چې غوښتل پتلون ترې خلاص کړم د پتلانه یوه پایڅه له ورانه تر پایڅې پورې دوه تړانګې شوه له هم چې د برزو پایڅه هم تر زنګانه ورسره چیرې شوه د ما لا دغه غم نه و سوړ شوی چې د کورتۍ یو استر مې د کومې بلې کراچۍ په اوسپنه کې بند شو او تر څو چې خورېدم د کورتۍ نیمه برخه مې کراچۍ ورسره وړې وه ما غوښتل کراچوان ګیر او داسې اجازه ورکړم چې بیا وي داسې ونه کړي خو د خلکو یوه زوروره ټیله راغله او داسې ورسره واخیستم لکه سیلاو چې نیزوړی ورسره واخلي او چیرته لرې یې وغورځوي د ما هم چې پښې په مځکه لګېدې نو بیا د منډۍ په وروستۍ برخه کې وم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی حسین حکمت مسکا احساس او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
آزادی رادیو لوونه ترو
کور کلای
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوریدونکو ستړي مشي هغه روغتونونه چې خپل کثافات بې ځایه اچوي خلک یې له کومو ستونزو سره مخ کړي
ښکاریو یا مثال له سرم پوښنه و خلک پر خېژ و یا یو کوچنی اخي یا یو داسې کېږي ځې خلک مرض اخي
مسئول کسان په دې اکله څه وایي
یو نل مو ورته لږ اوږد غوندې ورکړی دی په هغې کې موږ دا مواد سوځوو اکثرا د شپې له طرفه بیا هم د اتموسفیر او د هوا د چټلوالي سبب ګرځي اما بله چاره نه لرو
لدی مطلب سره تمثیلی تو رمجم چوی لما فرشتی مرسل سره وزی قدر من دوستانو کسافات که دی روختون وی یا هم دی نوروزای نو دی خلکو دی استوگانی سمو که یا چول گانیسی استونزی پیدا که بی نوزه که باید خواندی زی ولری خوب دی روستایو که لیدل کیگی چه پاملارو که خوری خزالی دی خوالو پاتی شونی او ان دی روختونونو کسافات چه دی دوا بوتل پیچکاره استنی او بمبی هم پکیوی پرتیوی پا پایل که چوتانه دی خپلو سمو پاکل وی چه دی روختونونو کسافاتو پوزی تر وستلی
داکتران دی جدی دی سی کار کنو او هم خلق بسنگانه که ساحه ورده جوڑه کرده چه همه غلطه غرزه دی سی او مصنوی شه ورده جوڑ کرده چه سو زیم نپکی سی خوبیر ده مال ده بانده و غرزه طول همه غلطه گن منده پی بانده جوڑ کرده شو خواه کورونه تشته ده پیچکاری گانه دی ده گوتلی دی ده نور ده سورنجون استنی دی لاره که پرتی دی
بیازای ازای غرزی منبی و بلاو بطری و دغسیان پیشکاری و یا مثال لسیرم پوشن و خلق پرخیج و یا کشنه اخی یا دستی کیجی دیز خلق مرز اخی
ستنی مهم لیدلی دی دوا بوتلونه دی و سیرم بوتلونه دی و اشکارگان دی بمبی دی دامو لیدلی دی پر دیو بانی مچان گرزی موجه قسم دغا ورطای مگستا مچان بانی گرزی در دیر کسافتونه دی اسم رزونه پیدا کش کسو تی غرزولی دغا ولو تی غرزولی اتا دا ولی ورزار بدبویی
د فاریا بوستون که محمد گل وای چی دی اغوی پسیمه که رختونونه کسافات بزای نا چوی خو کلا چی دا کابل خار تر اغلی دل تهی چوب دی پغام که نده چی کسافات یو مناسب زای وچوی
شرینتگا دول سوالی شپا خانی پاکیت تو نزازه تر نور ول سوالی پور شده بی اخپل دا ولایت تم شده
ایلتی چی دا چی خدا
مسئولین دا شپا خانی دیر توجه ورته لري بیا موږ خپل شرینتگا دول سوالی کې شورای سیل روزی خپل اوس د شورای سیل ما چهار مشکل پښکی پیدا کو بیا ورزو موږ خپل دقیق غلطه نظارت کوو په هفته کې یو بار دوره باندې خور په شرینتگا په ول سوالی کې
شفخانو
په شپخانو کې وو د شهر د شون نه دی هڅ څوک چار شي خو یار ځای ورځي و خپل د پیادهګانی دی مسئولین دې توجه نه لري لی دلی دی په کابل کې مېم لیدلی په مزار شریف کې مېم لیدلی دی بازي ځای کې مقصد زموږ خپل د ولسوالۍ د چاترب نشینې ډېر سوتر دی د کسافت خانی لور حالت علایده مرته جوړ کړی دی پلاستیکان لور او د دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دی وړي حالت ورځي علایده بیا دغه څخه بل ځای انتقال دی او داش مشت
د نوزانا د روختون رئیس ډاکټر حتیق علی مینم پختلی چې په روختون کې اضافه او بیکاره شین کوم دی او پلار کوڅو کې اچول څومره زیان رسوي
ټول دغه باطل شین یا اضافي شین چې په شفاخانه کې پاتې کی په دوه ډول دي یو عمومي اضافي مواد دي یا شین دي چې 15% تشکیلوي لکه هم دغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوښونه دي یا داسې نور مواد دي چې هغه ضررناک نه دي اما 15% نور هغه خطرناک مواد دي چې هغې نه ډاکټر هم متضرر کیږي نرس او قابل هم متضرر کیږي او کوم چاپیریال چې هلته خلک پکې کار کوي ماشومان دي یا که د ښاروالۍ کارکوونکي دي دا ټول تینه متضرره کیدلی شي نو ښه خبره دا ده چې دغه 15% مواد چې هغې کې ستنې شاملې دي په هغې کې پلونه شامل دي په هغې کې ټول هغه مواد چې د یو مریض سره کارول شوي وي مداخله پکې شوي وي نوکتې زوي او یا کوم میکروبي شیان دا پکې شامل دي نو ښه خبره دا ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره دا په دریو طریقو باندې له منځه وړل کیږي یوه طریقه دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي دومه طریقه دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې ښخ شي ماین زی ورته معلوم وي دریمه خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسنریشن وایي یعنی دا انسنریشن داسې یوه پروسه ده چې یو ماشین ورته پکار دی د انسنریټر په نامه او دا فکر کومه ډیر لګښت ته اړتیا لري په بعضې شفاخانو کې شته دی په ټولو کې موجود نه دی لوړ مصرف ته ضرورت لري ډیر غټ ماشین دی چې دا ماشین اصلا دوه برخې لري لاندنۍ برخه یې تقریبا 900 درجې د سانتي ګرید حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي او دا لوګی خو بیا مضره دی نو د دې لپاره پورتنۍ برخه چې بیا د 1100 درجې د سانتي ګرید حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بالاخره خلکو ته ضرر نشته هیله مو همدا ده چې که په دولت کې دا توانایي چې په اکثرو دولتي شفاخانو کې دا رایج شي رواج شي تر څو د دغه موادو له ضرر څخه هم خپله پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي
دا چې د روغتون پاتې شونې شیان د انسان پر روغتیا کومې بدې اغېزې کوي بیا هم ډاکټر حلیمي وایي
تاسو وګورئ یو خو د محیط او د چاپیریال ککړتیا ده اخو یو موضوع ده چې خلک ناراحت دي تنفس که نشي کولی ټولو ګوره چې خلک په کوڅو کې سرکونو کې روان دي د ټولو تندي ترش او ډېر غمګینه ښکاري دا په دې معنی چې له دې دود نه اذیت دي په عذاب دي له دې ګرد غبار څخه په عذاب دي نو طبیعي خبره ده دوی به له یو خوا نه ماسک نه استفاده کوي له بل خوا نه به صادر نه استفاده کوي له بل خوا دا محیط خوشایند نه دی ورته یعنې د اجتماعي له پلوه خلک خوشحال نه دي له دې محیط نه بله موضوع چې ډېره مهمه ده هغه د میکروبونو او د انتاناتو انتقال دی بدبختانه په افغانستان کې ایډز ولري یا ایچ آی وی ولري چاته وایي نه چې زه دا تکلیف لرم. ستنې څخه استفاده کوي او هغه بیا په مسؤول ځای کې ځای په ځای نه شي. طبیعي خبره ده له هغې نه به هغه ماشومان چې موږ او تاسې ګورو د غربت او غریبي له وجې نه یې پلاستیکونه په شا دي همدغه کوڅو کې ګرځي چې د ښاروالۍ نه کم شی پاتې شوي یا د شفاخانو په اطرافو کې دا وړي یا سوځول کېږي کور کې یا نورې استفادې ته نه کوي. د انتقال یوه ډېره سري او ښه لاره همدا ده چې نورو ماشومانو ته او د چاپېریال نورو خلکو ته مثلا ایچ آی وي ده انتقالېږي، زیړی انتقالېږي، د سایر نور امراض دي چې انتقالېږي. نو که چېرته دا حالت همداسې روان وي زه فکر کوم چې همدا اوس چې تور زیړی او ایچ آی وي یا ایډز په سرعت روان دی خدای نه خاصه ده به نور هم همدغسې سري روان وي.
د روغتون د پاتې شونو موادو د سوځولو لپاره یو خاص ماشین ته ضرورت دی چې قیمت یې هم ډېر لوړ دی، نو ځکه خو یې ټول روغتونونه نه لري. له ډاکټر حدیق علیمي نه مو پوښتلی چې دوی د روغتون کثافات چیرې اچوي.
تقریبا یو افغانی انسنریټر جوړ کړی دی چې عین بخاري رقم دی، یو نل مو ورته لږ اوږد غوندې ورکړی دی، په هغې کې موږ دا مواد سوځوو اکثرا د شپې له طرفه چې دود هم خلکو ته ضرر ونه رسوي او دود خو بېلغې پورته هوا خواته ځي. په هر صورت بیا هم د اتموسفیر او د هوا د چټلوالي سبب ګرځي، اما بله چاره نه لرو. او دومه طریقه د همدغې خښولو دی، کارګر لرو، هغه ته هم لازمې لارښوونې کړي دي. په دې شیانو مو پوه کړی دی چې څه رقم سوځول کېږي او په کوم ځای کې باید خښ شي. نو موږ له دې دوو طریقو څخه استفاده کوو.
روغتیا وزارت هم دا مني چې په ټولو روغتونونو کې هغه ماشینونه چې بیکاره مواد وسوځوي نشته، خو دوی ټولو روغتونونو ته ویلي چې کثافات په لارو او کوڅو کې ونه چوي، خاخې کړي یا یې هم داسې سیمه کې وسوځوي چې دوی خلک په تکلیف نه کړي.
دغه سټنډر وسیله ده چې د روغتون د کثافاتو د سوځولو لپاره ده. ممکن په ټولو روغتونونو کې نه وي ځکه چې ډېر قیمت لري او پراخه ځای غواړي. د دې لپاره چې د روغتونونو کثافات بې ځایه ونه چول شي موږ د هر روغتون له مسؤول سره غږېدلي یو او په بار بار مو ورته ویلي دي چې د روغتون کثافات د خلکو د استوګنې له ځای نه لرې وسوځوي، ځکه چې دا کثافات د انسان روغتیا ته ستر ګواښ دی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. تر اوسه خو په دې وغږیدلو چې ځینې روغتونونه خپل کثافات بې ځایه ځایونو کې اچوي. ډاکټر حلیمی وایي داسې کسان هم شته چې په روغتون کې د خوړو پاتې شونی او نور شیان اچوي.
د لوړو مقاماتو نه نیولی بیا تر ټیټو خلکو چې هغوی د تعلیم له پلوه مخکته دي، په دواړو کې دا ستونزه شته. دی په لاره روان دی، په یو ښه لنډ کروزر کې ښه موټر کې ناست دی او پیپسي څخه استفاده کوي، بوتل به ایستوري. همدغه غلط رواج دوی په شفاخانه کې هم همداسې دي. کله یو شی څخه استفاده کوي بیا یو ځای کې غورځوي، مثلا یو ستنې څخه استفاده کوي یا ټابلیټونو څخه استفاده کوي، مثلا محافظتي شیان دي دوی نه استفاده کوي، دا بیا په ناوړو ځایونو کې شي. یعنی دا مشکل په ټولو طبقاتو کې شته. زما هیله له ټولو نه دا ده چې اول شخصي حفظ صحه مراد شي، بیا خپل د کورنۍ حفظ صحه مراد شي، بیا خپل د چاپیریال او محیط، او بالاخره د ټول افغانستان مسله بیا پکې راځي. اما مهمه خبره هم دا ده چې ټول کارونه موږ په حکومت موانه چو، ټول کارونه په یو موسسې او انجیو باندې موانه چو. اول موږ خپل مسؤول سو، بیا نور خلک مسؤول دي.
د ډاکټر حلیمی په نظر کار څوک خپل د کورنۍ او ټولنې پاکي په نظر کې ونیسي، په مېستلا دنیا به ګل او ګلزار وي. په دې اکله د کابل د اوسیدونکو حامد او نجیب خبرې هم اورو.
خلک دا مسولیت لري، کټونه خرابېږي یا رجایان ماشومان له خوا چټلېږي، هغه باید صفا کی ومینځل شي. کیلو پټوکی دی، مڼو د نور میو پټوکی دی، اته باید خلطه یا لفافه پیدا کیږي کې واچي هغه خونی نه بهر کی. څنګه چې دای په لمړي ځل هغه خونی ترازی یو مریض راوړي، باید په مغه ډول باندې بیرته هغه خونه بل مریض ته پریږدي. نن کده دا کار وکي او مریض دا کار وکي، سبا بل دا کار کوي، په لخر ته یو کلتور باندې وړي.
غور سه د خپل سه پاک وسیږي، شپخان خود پاک ده، شپخان اس وخت نمبر داری کی چپارکټ نن دی سه کاغذ ونه ولي بغل بغلن تو نسی تخه شي زنه به مراد کو.
قدر من دوستانو، اوس تمسی ټوټا اروپا تمسی ټوټا کې دغه کسانو پاکله خبري شوی چې ماشومان ته د دروغ وادي ورکوي.
واخه زه چیرته ماشومان څنګه قراره قراری ده؟ ماشومان می ویده کړه شور مکه وچ اوس بیا را ویکسی
خو هیڅ نه ویده کیدل څنګه منن ویده کړی دی زه دې ته حیران یم
سړی په دې باندې می ویده کړه چې پلارم راسي تاسو باغواش ته بیای
دا وخت باغواش ته زی بوزم
اوس ما کله وینې چې رښتیا ای بوزه خو یو خبر و ورته و میکړه
په دې باندې ویده کړه
او
نه داس مکه ابل روز جم دروغ وادی ور کړی ما ته ناسو جوړنی چې مور می وعده راکې ما ځای نه گئی
وې خوره څونه په خبرو پسې ګرځي ماشوم ده لږ سات کوو جاړي بیرته آرامیږي څه کوي له یاده یوزي
وخزه دا د یاد وتلو خبره نه ده همدغه ماشوم دی یوه ورځ دروغ دوه ورځ دروغ درې ورځې دروغ ورته وایي اخري ولاکه نه د تانا یا وشي نه زمانه وی به د مور پلار مې ټول عمر مونږ ته دروغ وایي ولې دغسې کوي
بیا دې ولاکه رښتیا خبره هم ومني
او بل دا خورې چې د ماشوم سره څومره د دروغو وادي وشي همدغسې تربیه اخلي او د خلکو سره همدغسې چلند کوي بیا دا نن ما د چا سره دوه ځایه واده کړې وه چې باید فاتحه ته ورشم خو دواړه به پرېږدم او تا د ماشومانو سره واده کړې اول به دوی بیایم
و سړیا اوس د ماشومانو دپاره فاتحه پرېږدې لاړ شه خپلې فاتحه ته
نه بس فاتحه ته بله ورځ ځم نن به ضرور ماشومان بیایم
او خیر اوسې وروره دغه نن یې بوزه اتمي چې دغه وعده یې ورکړې ده بویزه چکر ته باغواش هر ځای ته چې بویزه
بیا یم ای خو ښځې د دې نه وروسته به غلطې وعدې نه کوي د ماشومانو سره